السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. ځاني ساجمل و در سره په روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو ته خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره. د دې ترڅنګ یو نیوز پروګرامونه هم لرو. لومړی و درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو، دا غیرستو بیا جمهوری غږونه. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکاره ملیحه امیرزاده یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم، تټول اول په مخره د خبرونو سره پتا. د افغانستان د هلمند په لخرګاه سیمه کې په ځواکړ لپسې چاودنو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل رسیدلی. په باړه کې نن قبایل قومي تحریک په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورکړېدو خلاف جلسه کړې او شامي ځواک وایي د اسلامي دولت وسلوالو نه اخیری سیمه آزاده کړې ده. تفصیل: د افغانستان د هلمند ولایت په لخرګاه کې نن سهار په دوه پرله پسې چاودنو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل رسیدلی. د هلمند د والی له دفتر څخه په خبره شوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې په پیښه کې درې کسان وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې یو د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت، یو ملکي وګړی او یو پولیس دی. په زخمیانو کې د ولایتي شورا مرستیال عبادالله علیزه، د سرحدي پولیسو لیوا کمانډان ظاهر ګل مقبول او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله ویار شامل دي. پیښه د نوروز په مناسبت د بزګر په جشن کې ولایت مقام ته نږدې د کرزي په نوم په یو ورزشي لوبغالي کې رامنځته شوې ده. تر اوسه یې ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. د خیبر پښتونخوا حکومت د پیښور د چټک بس یا بی آر ټي فعالول پرانستل ځنډولي. حکومت وړاندې اعلان کړی و چې د پروژې فعالولو پرانسته به د مارچ په درویشتمه یعنی نن کوي، خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي بیګا مشال ریډیو ته وویل د بارانونو له کبله ځینې ستونزې رامنځته شوې وې، نو ځکه یې دغه پرانسته ځنډولې ده.
منګه وزیر اعلی ته وی چې دا لږ صبر وکړي چې دا آی ټی ایس نظام درست شي. باقي موږ خلکو ټوله میډیا مو روانه کړې ده، دا هغه چې حیدرآباد نه مو شروع کړې چې څنګه ته مرو رسول ټول ټریک موجود دی، کوریډور کمپلیټ دی، سیول ورکس مکمل دی.
خو د پیښور اوسیدونکو وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي او د ښار ټول نظام ورسره ګډوډ شوی دی. په دغه پروژه په 2018 کال کې کار پیل شوی و. نن د خیبر په باړه کې قبایل قومي تحریک د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا ورګډېدو پر ضد یوه جلسه وکړه. د جلسې ګډونوالو قومي مشرانو ویل چې په قبایلو کې د پولیسو او پټواري نظام خلاف دي. د قبایل قومي تحریک یو مشر حمید الله جان افریدی مشال ریډیو ته ویل
غوخته دادا چې به پښتنه د زمانه نظام بدل کړو، نو د دینه بهتره ده چې اوس ما تخپل صبح راکا چې زه د خپل رسم او د ریواج په مطابق ځان ته قانون سازي وکم. زکه چې زمونږ رسم ریواج د زرګه او کالو یو سیستم د قبایلو روانو.
په جلسه کې د ټولو قبایلي ضلعو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړو. دوی ویل چې دوی د خپل رسم او رواج د ختمېدو خلاف دي، نو ځکه ځانته جدا صوبه غواړي. حکومت تیر کال په مای کې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کړه چې له مخه اف سی آر قانون ختم شو او هلته عدالتونه هم وغځېدل. په قبایلي ضلعو کې دا مهال اصلاحاتي بهیر روان دی. نن د خیبر ضلع په کټه کشته سیمه کې کامی لخکر د خیبر درې په لاره د این ایچ ای ټول پلازا ونړوله. د خیبر انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې په کامی لخکر کې زخه خیل، شینواری، کوکی خیل او د باړې خلک شامل وو. قبایلي لخکر کې شاملو خلکو وویل حکومت ورسره وعده کړې وه چې د قبایلي سیمو انضمام وروسته به تر 500 کلونو پورې له دوی ټکس نه اخلي، خو د دې باوجود یې ټول پلازا پرانستې وه او افغانستان ته مال وړونکو ګاډونه ټکسونه اخیستل کېدل. بلخوا د ټول پلازې ټیکهداران وایي دا کار یې د حکومت په وینا کړی. خو د نچې چارواکي وایي دوی یوازې افغانستان ته مالوړونکو غټو ګاډونه ټکسونه اخلي او په دې پیسو به سړکونه جوړوي. د پاکستان ورځې په مناسبت پریډ شوې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وای په اسلام آباد کې نن سهار پوځي پریډ وشو چې ځانګړي میلمه د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد وو. په پوځي پریډ کې د پاکستان پوځ بری، بحري او فضايي ځواکونو برخه واخیسته. دا پریډ هر کال د یوم پاکستان په مناسبت کیږي. د مارچ 23 په مناسبت په پریډ کې د پاکستان ولسمشر عارف علوي، وزیر اعظم عمران خان او د درې واړو ځواکونو د مشرانو په شمول د بهر ملکونو سفیران، صوبایي او مرکزي حکومتونو چارواکي او لسی وګړي موجود وو. دا پوځي پریډ د قرارداد پاکستان نه هاویا کال پوره کېدو په مناسبت جوړ شوی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران سرکاري میډیا وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا ژغورل شوي څلور ایراني سرتیري تهران ته سپارل شوي دي. د ایران سرکاري ټي وي د مارچ په 28مه یو ویډیو خپره کړه چې پکې دغه سرتیري د مالوړونکو جاز نښکته کېدل او دغوی هرکلی وشو. د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو یو مشر کمانډر بریګیډیر محمد پکپور دغوی هرکلی وکړ. د پاکستان پوځي چارواکو مخکې ویلي چې امنیتي ځواکونه د افغان پولې سره نږدې د بلوچستان له چاغي سیمې نه څلور ایراني سرتیري د وسلوالو له ولکې نه راخلاص کړي دي. خو په بیان کې دا نو ویل شوی چې دغه سرتیری کومې وسلوالې ډلې له چرته نه تښتولي وو. د امریکا ملاتړ لرونکي شامی ځواک وایي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو له قبضې نه اخیري سیمه آزاده کړې ده. د شامی جمهوري ځواکونو وایان مصطفی بالینن په ټویټر باندې لیکلي چې د شام شرقي کلیواله سیمه باغوز یې آزاده کړې ده. نوموړي د مخالفو ډلو وړاندې خپله بریا او د هغوی د واک خاتمه اعلان کړه. شامی جمهوري ځواکونو د سونو راهیسې د عراق په پوله د باغوز د نیولو لپاره جګړه کوله. بالی وویل د اسلامي دولت وسلوالو هغه خلافت ته د پایټکې کېښودل شو چې په خپل سر یې اعلان کړی و. نوموړي د تندرو ډلو خلاف تر هغې جګړې ته د دوام ورکولو هوډ څرګند کړ چې د نوموړي په خبره تر څو په مکمله توګه نوي ختم شوي. او د امریکا د پارلمان غړي هیله څرګندوي چې د 2018 کال امریکایي ولسمشریزو ټاکنو کې د روس ترول پاړه د ځانګړي کونسل رابرټ مولر رپورت تفصیل به زر خپور کړل شي. رابرټ مولر له 22 میاشتو راهیسې د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د روس ته مبینه لاسوهنې پاړه پلټنې کولې. نوموړي پرون خپل رپورت اټرني جنرل ویلیام بار سره جمع کړو. تر دې وروسته ویلیام بار ویلي چې کولی شي کانګرس ته خپل اصولي نتیجې د دې اونۍ په پای کې ورکړي. د رابرټ مولر د رپورت مکمل او یا د جزوی تفصیل خپرولو اختیار اټرنی جنرل، د انصاف وزارت، کانګرس او وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ سره دی. بلخوا د ډیموکرات ګوند غړو غوښتنه کړې چې د ځانګړي کونسل رابرټ مولر رپورت په بشپړه توګه خپور کړل شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس ترته د هوا حال احمد الله درکوي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساعتو کې د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زم په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې بوره د افغانستان په هلمند ولایت کې په پرله پسې دوو چاودنو کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا 30 زخمیان دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د پېښور چټک بس فعالولو پرانیست کونډه سنډولې ده.
دین سے پلاننگ شتری نو سے طریقے کار شتری خوب ڈائریکٹ پر ڈائریکٹ لگیا دی او جی بس سڑک چھوڑو چرتے ماتی او چرتے چھوڑو چرتے ماتی او چرتے چھوڑو ذہنی ٹینشن یا عوام لپارا چوکھڑے دے.
د بلوچستان په سنساوي کې د ناصرګند وسلوالو لورې د شپږو لویس د بچل کېدو پر ضد احتجاج شوی دی.
د هر ډول دهشتګردي موږ د دې په کلکه غندنه کوو. پښتون وطن کې دا یو لوی روان دی. د آرمی پبلک کالج الکوار را واختن کې ته ځوانان رشیدان کړل، زما د وطن وکیلان رشیدان کړل.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې په افغانستان کې د سولې بهیر او د خصو د مشکلاتو په اړه وره.
کورنۍ رضا کول زما لپاره ډېره ستونزمنه وه چې له هغې په بریالي توګه راووتم. څو کاله مې ورسره مبارزه وکړه. امنیتي ستونزې، کلتوري ستونزې، ګواښونه، مرګ، وژل، اخطارونه، له دې ټولو راتېره سم او لام تېرېږم.
او د نو رپورټونو تر څنګ اونیس پروګرام جمهوري غږونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسئ اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې نن په دوه پرله پسې چاودنو کې درې تنه وژل شوي، شاوخوا 30 زخمیان شوي دي. په شوبله کې لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. د چاودنې ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. تفصیل د الیاس دایی نه اورو.
دولت مقام مطبوعاتي دفتر یو اعلامیه واستولې چې د دې شکایتونو د ټکېدو خبر ورکول شوی چې د دې شکایتونو کې یو شمېر رئیسان هم شامل دي. او دغه رنګه درې نفر وویل کېږي د اعلامیې له مخې چې وژل شوي دي. په هغو کې یو د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت شامل دی، یو پکې د سرحدي پولیسو سرباز دی او یو هم ملکي کس دی. البته په ټپیانو کې د اطلاعاتو کنترول رئیس، د زراعت رئیس، د ځوانان څوافر او جن نور مسلمان شامل دي چې ولکې وزارت شته. په پاکستان کې یو خبرې چې محمد احمد د شاهدي دوا کومندان زرګل مقبل هم شامل دي. چارواکي وایي چې د هغو وزارت سره او د ملي امنیت یو مرستیال لعورت د ملي امنیت د ملي امنیت د ریاست مرستیال عاصف خان هم د ټکان په برخه کې چې طالبان ویان کوي چې په احمدي کې شي د مخ کې یو اعلان واستول او د بریډ ترایومنل وایي چې دا کار دوی ملګر کړی دی. بالکل وضعیت عادي دی ولې چاودنې په چیرې د ولایت د مقام شاوخوا کې دي او ځینې مهمې ډیپلوماتیکې ادارې ځینې بلاک دي او نتیجه ځواکونه ورته نږدې چوکړي دي او نور ښار کې د خلکو ګرځېدل را ګرځېدل عادي دي او د دې رسمي دوکانونه لا پرانیستي دي. یو شی چې په ښار کې ډېر دوکانونه ځکه پرانیستي نه دي او خلک د مارکیټونو وتلي دي چې بزګر د ورځې په پلمه باندې نور هم د لشکرګاډي رسیدونکي میلو منظرو چکرون ته تللي ول او کاروبار باندې بوخت نه ول. مجموع کې وضعیت عادي دی او د چاودل ډېر تاثیر نه کوي.
اوریدونکو دا زم همکار الیاس دایی چې د هلمند ولایت د نننیو چاودنو معلومات یې راکول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی نن په 13 مارچ د پاکستان ورځ په مناسبت سره ویلي چې په پاکستان کې د تلپاتې امن لپاره په افغانستان کې امنیت ډېر ضروری دی او د لړکی پاکستان به خپلې هڅې جاري ساتي. د نوموړي په وینا چې پاکستان د یوګ جنگ وروسته په ترګره قابو موندلې خو تر څو چې په افغانستان کې بد امنی وي نو په دې سیمه کې حالات نشي سمېدلې. تفصیل د احمد الله نه اورو.
نن په 13 مارچ د پاکستان ورځ په مناسبت سره په اسلام آباد کې ایوي دستوري ته د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی وویل د دې څه شک نشته چې ترهګری د نړۍ امن لپاره لوی خطر ده او پاکستان د یو اوږد جنگ وروسته په ترهګری قابو اوموندلو خو دې لړکې بورلا نور ګامونه هم پورته کول وی. په افغانستان کې د امنیت په حق لا د نوموړي وینا وا افغانستان کې امن د پاکستان لپاره ډیر ضروری دی. موږ د افغانستان د خود مختاری او د سیاسي والی حمایت کو او دې لړکې با خپل کردار هم لوبو. د افغانستان اولس په خپل ملک کې د اوږد جنگ خاتمه غواړي او منګي د دې خواهش ملګرتیا کو ځکه چې ترڅو دا جنگ جاری وي نو په دې سیمه کې به هم بدامنی وي. د هند سره تاو تریخوالی او خرابو اړیکو په حق لا صدر الوی وویل د پلواما پیښې وروسته هند د دړکونه ډک بیانونه په ورکولو سره د جنگ ماحول جوړ کړو او د پاکستان د فضائي حدودو یې خلاف ورزي وکړه خو د خې تګلارې په وجه هند ته یې فوري جواب ورکړو. منګلا د جنگ په ځای تعلیم، صحت او روزګار موقع پیدا کولو طرف ته خپل توجه راړول پکار دي. زمونږ اصل جنگ د غربت او بیروزګارۍ پر ضد دی. د جمهوری ملک په حیث منګ په جنگ یقین نه لرو بلکې هر مسله د خبرو اترو د لارې هوارول غواړو. خو دې لړکې د هند رویه ښه نه ده چې له وجې د سیمې امن د خطرې سره مخ دی او د پلواما پیښې وروسته پیدا شوي حالات یو تازه مثال دی. د روان 2019 کال د فروری په 14 د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد په ځانمرګي برید کې 40 هندي سرتیری ووژل چې بیا وروسته د فروری په 16 هند د خیبر پختونخوا بالاکوټ سره نږدې په جابا سیمه حمله وکړه. د فروری په 20 د پاکستان فوج ویان میجر جنرال آصف غفور ادعا وکړه چې د هند دوه جنگي الوتکې هغه وخت په نښه کړې چې د پاکستان فضايي حدودو ته ورونه وتلې چې پکې یوه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او بلا د هند تر واک لاندې کشمیر کې راپریوتی. لدی وروسته د امریکا په ګډون ځنو نورو هیوادونو له پاکستان او هند د کړکیچ کمولو او له اسلام آباد د وسلوالو ډلو پر ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې وه.
د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور چټک بس د چلولو پرانیست غونډه سندولې ده. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی بیګام شال ریډیو ته وویل چې د باران له وجې ځینې ستونزې رامنځته شوې ځکه دا پریکړه کړې ده. تر دې مخکې ټاکل شوی چې د چټک بس پرانیسته به د مارچ په 13 یعنی نن کېږي. د پیښور اوسیدونکو د اپوزیشن ډلو د پروژې پر وخت د نه پوره کولو لپاره د تحریک انصاف په حکومت نیوکې کړې دي. تفصیل د ګل ایاس نورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای د پیښور چټک بس پروژه پرانسته یې ځنډولې ده. ټاکل شوی وه چې نن د خالی په ورځ د دې پروژې پرانسته وشي، خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتره هم په یو بیان کې ویل شوي چې دا پروژه نامکمله ده او وزیر اعظم عمران خان ورته مشوره ورکړي چې د نامکمل پروژې پرانستې څخه ډډه وکړي. صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال اړیو ته ویلي چې د چټک بس لپاره کوریډور جوړ دی، خو د بارانونو له وجې په نظام کې ګډوډۍ رامنځته شوې دي، نو ځکه یې دا پریکړه کړې.
لگ سبرو کې چې دا آی ټی ایس نظام درست شي، باقی من خلکو خو ټوله میډیا مو روانه کړې ده. دا هغه حیدآباد نه مو شروع کړې، چمکنو ته مو را ورسول، ټول ټریک موجود دی، کوریډور کمپلیټ دی، سیول ورکس مکمل دی. نو زه تا په دې حیران یم خلک وایي چې یاره کار نه دی شوی یا کار نه کېږي، نو کار خو مکمل شو، ټوله میډیا ته مو وښوله.
تر دې مخکې صوبایي حکومت دعوه کړې وه چې د پېښور چټک بس پروژې لپاره بسونه رسېدلي دي او دا پروژه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وایي حکومتي دعوې ناسمې دي.
چې نن سبا د پېښور د خلکو غټه پریشانی چې کوم دا کوم چې دا سردي ده، نو هغه دا ده چې یاره بیا ډي پروجیکټ به کله مکملېږي. د لسو منټو لارې چې کوم دي هغه باندې ګنټې لګي، او بلدار چې کوم خلک خپل روزګار لري، سکولونه لري، دفترونه لري، نو هغه لپاره غټ مسله چې کوم دی د ټینشن چې کمی هغه دا وی چې ربي به څه امر څه کله ورسي.
بلخو د پېښور اوسیدونکو د نامکمل پروژې له وجې سخت ستوندو سره مخامخ دي. د پېښور ښار د نمک منډي تاجر زمان ګل وای حکومت د دې پروژې په سم توګه منصوبه بندي نه وکړي چې له وجې عام ول سخت کړهون سره مخامخ دي.
سړکونه مات دي، خلکو ته مشکلات دي. منگا جی دگا نہ چراضو سوت ہوئی یونیورسٹی روڈ نہ پدری گھنٹوں کی سڑے اسلام آباد تم رسی گی منگ یونیورسٹی روڈ نہ دیکھو نہیں رسی دلی دی نہ پلاننگ طریقے کار اسٹرے بس ڈائریکٹ پہ ڈائریکٹ لگیا دی اور جی بس سڑک چھوڑو چرتے ماتری ہو چرتے چھوڑو چرتے ماتری ہو چرتے جوڑی ذہنی ٹینشن ہے عوام لپارا چوکھڑے دے خلق وہ جی سب کم عراق کی پراتی ہو پیخبر کی پراتی ہوئی منگ ڈیر زیاد مشکلات تھی.
دا پېښور ښار یو بل اوسیدونکي اسد خان وای دا چټک بس پروژې د ښار ښکلا متاثره کړې ده.
دا روډونه، دا خاورې، دا دوړې، دا او څه هم نشته، رېزلټ هم نشته چې یا میاشت پس جوړېږي یا کال پس جوړېږي. بس یو ځای جوړ کړي او بیا چې کومه دی بل ځای ورانی، هغې ته بیا چې کومه دی روډونه دغه کېږي، هر طرف بند دي. خو چې موږ راځو دې منډۍ له راځو دی پداشنغرای باندې راځم، دا چې کوم تکلیف دی ښځو او نرو ته، د دې څه ثانی نشته دی.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2013 کال کې په ایشیا کې د خارونو پرمختیا نه وخت ادارې ته خواست کړی وو چې په پېښور کې د ټرافیک نظام ښه کول لپاره کړنلار جوړ کړي. د دې پروژې لپاره ایشیا بانک پیسې ورکړي دي او د دې ټول لګښت 88 اربو روپو زیات دی. په دې پروژې 2018 کال د اکتوبر په 9 نیټه کار پیل شوی وو چې تر اوسه پورې روان دی.
په باړه کې د قبایل قومي تحریک لخوا د فاټا په خیبر پښتونخوا برګډولو پرسي جلسه شوې ده. په دې جلسه کې د ټولو قبایلي ضلعو مشرانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د جلسې پر مهال قومي مشرانو ویلي دي چې دوی په قبایلو کې د پولیس او پټوار نظام نه مني، خپل روایت او جرګه برقرار ساتل غواړي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
د قبایل قومي تحریک لخوا د قبایلي ضلعو مشرانو او ځوانانو د خیبر په باړه کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو خلاف یو جلسه وکړه. په دې جلسه کې د وزیرستان، مومندو، ډی ای خان، باجوړ او داسې نورو سیمو مشرانو ترڅنګ د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشرانو هم ګډون وکړ. په دې جلسه کې شریک د قبایل قومي تحریک یو مشر حمیدالله جان پردي مشال ریډیو
غوخته دادا چې بے پختنه د زمان نظام بدل کړو، نو د دینه بهتره ده چې اوس ما تخپل صبر آکا چې زه د خپل رسم او د رواج په مطابق ځان ته قانون سازی وکم. زکه چې زمونږ رسم رواج د زرګه او کالو یو سیستم د قبایلو روانو او بغیر د قبایلو د پختنه نه بغیر هغه په هغه باندې داسې نظام مسلط کړو چې په هغه کې د دانور پختانه رونه چې زمونږ کم دي د هغه گزاره ګرانه ده، نو قبایل خو پریږدي. شنه باغونه خولې شوي و 100 اربو روپے، خو تاسو په مخ کې ارس د قبایلی علاقے نظام داغے نہ زیات وت برتر شو ٹیکسو نہ چکم دی ویلیو چکم سے کم 15 کالا نور بنئی خیبر کے پلازی ہو لگے دے ٹیکسونا خیستل چورو شول.
پو دی محل دو جنوبی وزیرستان یو مشر بادشاہی خان مسود ہم خپل دریز صدا سے اڑان دے کرد.
مجھ دا نن جلسہ دغه دا شروعات کیوی چھے کما فاٹے پکی پکیش زم کڑا دغه خلاف مجھا رواتلی یہ غاٹ وجوہ دادا چھے 15 سال نا دے مجھا قبائل دار پداری کورونا امڑائنگ دی خو مجھا اوسه پر خاموش ناسوی حکومت بغیر به اجازهت او شخصه یا کمیټی رته جوړ کړل غا کمیټی د قبایل دوره وکړه موږ په اتفاق دا ورته وځ سپره چې موږ په خپل کورونه آباد نیو موږ د انزمام پاک شنه موږ الک فاټا صوبا غواړي خو دغه د وره دا وکړه چې موږ زبردستی زمګړلی اوس را ولار د جما د قوم بیزاتی کوي د قبایلو د ما رسم رواج ختمي
دغه جلسې ته ځنې نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې
خدا کا انتظام منگا بھرپور مخالفت کو قبائل آزاد قبائل دی آزاد بھائی دل قادی اعظم سند ور کرے رہے دس اپیا سادہ شویدا دی پاکستان پر دی خبر تسلیم کرے اس منگ آزاد دی پر دی خبر بانی اس طرح ذکر شوی دی منگ قبائل آزاد قبائل دی اس منگ پر قانون دے منگ پر رواج دے منگ سارا پولیس کا خاص اداس منگ پولیس دے سے دوی دے تاریخ ابتدا ہو کا اور انشاءاللہ تر انتیاب دا قبائل و پشتان پدغه طریقہ روان یو او لدوی هم دا غواړو چې موږ بل قبایلو سره دوکان نه کوو دوی ته انضمام مخالف دي په معمولی خبرو بازار نه غلطه دا مطران
د قبایلی مشرانو لخوا دغه جلسه په داسې حال کې وشوه چې تیر کال مئی کې حکومت فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډه کړې اف سی آر ختم شوی قبایلی ضلعو ته د عدالتونو اختیار غځول شوی او د نور پاکستان د بندوبستي سیمو په څیر یو شمیر محکمې او ولسي ادارې پکې جوړیږي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
دا بلوچستان په سنسابه کې د ناصرګند وسلوالو له لوري د شپږو لویست وشل کېدو پر ضد احتجاجونو لړۍ روانه ده او تیر مازدیګر هم د کویټې پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهره چیانو له حکومت په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
په سنځاوي کې درې ورځې وړاندې ناصرګند وسلوالو کسان له لوري د لویزو د شپږو عسکرو د وژنې په ضد د دومړ کامي احتیاط تر سوري لاندې تېر مازدیګر د پریس کلب و مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وسوه. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې کارډونه نیولې او د سنځاوي د پیښې غندنه کوله. په دې اړه د دومړ قبیلې یو مشر سردار آصف دومړ و مشال ریډیو ته وویل
سنځاوي کې د شپږ لویز اهلکارانو چې په هغه کې دومړانم و پیچان هم پکښې وو د هغو شهادت پر وجه باندې موږ راوتلی یو. لکه تاسو چې معلومه ده زموږ په ملک کې خصوصا موږ په صوبې کې دارنګه دهشتګردان کاروایان شروع دي نو هغه کاروایانو د خلاف موږ د هغه مزمت دپاره راوتلی یو. د خاندانو سره د زار یک جهتي دپاره هلته پر خلکو باندې چې کوم غم پروت دی د هغو سره مې زار یک جهتي کوو او د هغو خوندې د یو سړي پنځه خوندې یوه مور او یو کور والا یې پات سوه په کور کې بل سړی نشو پات نو دا ډېر سخت ظلم دی.
په دې ترڅ کې د اومی نېشنل ګوند علاقائی مشر باز محمد وای چې دا پیښه د حکومت ناکامي ده.
په سنجاوي کې چې کومه واقع ده لویز والا سره سوي ده په شپې په دوه درې بجې دا د دې صوبې د انتظامیا ده نو چې د انتظامیا سره دغه حال دی د عام پښتانه سره به تر دې بهتره دغه جوړېدای شي. دغه کار چا کړی دی دا دهشتګرد د شپې چې راځي د دې ته پوره انفارمیشن دی چې دلته دا لویز دی د دې پوره معلومات دی دا د یوې منصوبې ته دغه کار سویدی او دا خلک شیدی دا باید گرفتار شي.
تمزری بر خوالو د هر ډول ترګری غندنه وکړه. په دې اړه د سمګلی نصیب الله کاکر زیاتوی
د هر ډول دهشتګردی موږ د دې په کلک غندنه کوو. موږ وطن د اموس نیولې بیا تر باسینه د باسینه نیولې بیا تر بولانه پوری پښتون وطن کې دا یو لې روان دی. یعنی کزما د وطن د آرمی پبلک کالج الکوار را وختن کې ته ځوانان رشیدان کړل زما د وطن وکیلان رشیدان کړل زما د وطن د سپلا او د لورلای او د چمن ځوانان رشیدان کړ.
مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې په پیښه کې تورن کسان د سم د ناسه ونیول سي. په دې ترڅ کې به غوښتو ونمتو قانون پوه عبدالکریم کاکړ اډوکیټ ته
زموږ حکومت صدا خواسته جدید اصلې د دې ترګرو په خلاف باندې په کار راول سي او دلته د اپریشن وسی او د چکم کلدن تنظیمونه دي. په دې چې دې کمپین لګولې دي دا د عمل کې
دلته خبره ده د ونور د چترې ورځ وړاندې په سنځاوي کې د لال کټای پر یو امنیتي پوسته باندې د ناصرګندو کسانو په یو برید کې شپږ لویز والا وژل شوي وو. پر پیش باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال نه یوازې خواشنۍ څرګنده کړې بلکې په پیش کې د تورونو کسانو د نیولو امر یې هم کړی وو. د اعلی وزیر له لوري په کوټه کې په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په پیش کې د وژل شوو لویزو و هرې کورنۍ ته به څلوېښت لکه کالداري ورکول کېږي. کیږي. د دې ترڅنګ به تر هغه وخت پورې د دوی کورنۍ ته معاش ورکول کیږي تر څو چې د وژل سو لیویز والا عمرونه 80 کلو ته نه وي رسیدلي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
دا امن نوبل جایزه ګټونکې د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالہ یوسفزی د نړۍ په پرمختللو هیوادونو غږ کړی چې د جنکو د تعلیم لپاره ډېرې مالی مرستې بیا لیکلې. دا خبره هغې پرون د جاپان له وزیر اعظم شینزو ابه سره په ټوکیو کې شریکې خبري غونډې ته کړې ده. په جاپان کې د روانې میاشتې په 28مه نیټه د نړۍ د 20 پرمختللو هیوادونو سره مشري کیږي. تفصیل د ګل ایاس په رپورټ کې اورو.
د امن نوبل جایزه ګټونکو او د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی د نړۍ د 20 پرمختللي هیوادونو ټولنې جی شل باندې غږ کړی چې د جنکو تعلیم لپاره نورې پیسې ورکړي. د نړۍ 20 پرمختللي هیوادونو یعنی جی 20 سرمشریزه د جاپان په اوساکا ښار کې د مارچ په 28مه کیږي. دا لومړی وار دی چې په جاپان کې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو سرمشریزه ترسره کیږي. ملال یوسفزی په ټوکیو کې د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه سره ولیدل. ملال یوسفزی د جاپان وزیر اعظم ته وویل چې د جنکو تعلیم په راتلونکي کې ډېر زیات ارزښت لري او د دې له وجې به په ټولنو کې استحکام راشي. د ملاقات وروسته ملال یوسفزی او د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه ګډ خبري کانفرنس وکړ. د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه وی چې ملال یوسفزی په ټوله نړۍ کې د جنکو تعلیم لپاره یو مثال دی. په دې موقع ملال یوسفزی ویل
As the chair of this year's G20,
I hope the G20 hiwaduno sarmashrizi da korba hiwat bahais tamalaramachi wazir azam Shinzo Abe aw Japan ba da jinako talim ta da wagi warkawul la para da rarawano hatum la tarwakri za hilalaram che tol mashran ba da jinako da talim la para da nawe pangi warkawulo shmani wakri
support for womenomics.
د امن نوبل جایزه ګټونکو ملال یوسفزی چې په 2012 کال کې په سوات کې طالبانو په وسلوال برید کې ژوبله کړې و دا وخت د برتانیا په آکسفورد پوهنتون کې زده کړې کوي.
دا مشال ریډیو دا.
حکومت ویلي چې قبایلي سلو کې د پرمختیايي پلان د عملي کولو لپاره 10 کروڑ روپۍ ورکوي. د مالی مرستې به څنګه خرچ کول شي او په دې اړه به په فیصلو کې د قبایلي مشرانو څومره واک ولري؟ د پښتنو زموږ همکار فرهاد شینواري د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزی نه کړی ده. نو نوموړی په جواب کې وایي
دا اوس تاسو په روزې نه پس به الیکشن کیږي. الیکشن نه پس 14 ممبران منتخب او بیا دغه نه پس دغه چې کوم د فیمیل او دغه کوټه کم راځي دا به راځي بیا هغه کې کابینت کې باغی تر نمائندګي ملويږي. نو تاسو خپل لومبه زل د فاټا چې کوم ډیسټریکټ دی دغه خلک به په اسمبلی کې ناسي دغه په مخ کې به بجټ جوړیږي او مغی به چې دغه په مشوره سره به کار کیږي ځکه دا خلص کال پلان دی. هغه پورې به تاسو ممبران راغلي او ظاهر هغه به دا کې اوس څومره سینیټر دي څومره MNS دی اٹول آن بورڈ دی او چھ سونا پی سیونی جوڑی چھ اٹول داغی پا مخی خود چھ دی اگی تے ویلی چھ دی چھ بھائی دی کتا سو گو رہے کم مخی چھ پی سیونی میں کاغی کتا سو تس اعتراض چھ آگا ڈراب کو ای سره تقریبا 2-3 میټینګز شو د وزیر اعلی صاحب او کنسلټنسی او داغي
د خاصدار په حق لچتا سو کوم اکټ راوړ داغي نه خوشاله نه دي دوی
ګوره د لیویز او د خاصدار څومره غټای شو دي خلکو جوړ کړه او چونکه هغه کې د قانوني هیڅو قانوني اجازه او د فدرل ګورنمنت سره نو چې دلته منګه پولیس کې زم کوي یا څه زم کوي نه اب ال کېږي چې د صوبایي فورس جوړ شي دی بجن هغه د پاره اکټ راوړ شو هغه اکټ ته ته واپس خپل لیویز او خاصدار لیست پنه واپس رااله او دا د اوس صبح فورس جوړ شو اوس د نه فردر چې کله پولیس برتیاني شروع شي د کی چې کوم الیجیبل خلک د دې کرایټیریا پوره کیږي اوبه د کی زم شال اتوماتیکلی
د عدالتي معاملات عدالت الته کې و غزول شو سیشن کورټ او سیول ججز ولته له نو دانش تا او دا د زلونه بهر جوړ شو د عدالتونه
ورځي د دې لپاره تاسو په انفراستراکچر ډیر لازمی دي. نو کاغه مونږه غي ته زونه هغه انفراستراکچر په میاش دوه کې نشي جوړېد چې مونږه د دې وجه نه چې کوم نږدې ځلې دي مخکې نه انفراستراکچر موجود دي دای کې سونه الته شفت کیږي. خو مونږ الریډي لیټر کړی دی های کورټ ته ریکوست مو کړی دی چې کم کم ضلعو کې زینه شتا بلډینګز موجود دي الته چې دې زمونږه سونه عدالتي عمله دا دي الته شفت شي. نو مونږ الریډي ریکوست لګل دي ان شاء الله پیغام عمل شروع خلک خوشاله دي خلکو ته ډومبه ځل چې کوم غریبانان دي کوم عام خلک دي هغه په دې خوشاله دي چې کم از کم زیاتې خو به نه کیږي که چا سره زیاتې کیږي عدالت لارې ورته خلاصې دي دی. دینه مخکې خو ګوره یو مخصوص طبقه وه هغې ته ډېر غټ مراحت حاصل وو ډېر غټې فواید حاصل وو خو عام خلک چې دی هغه ډېر زیات سفر اوس هم که تاسو وګورئ چې کوم د هغه وختو خلک چې په جیلونو کې اچولی کېدل کوم پوره پوره کومونه به هغې جیلونو ته واچول لکه دا خو په دې دور دنیا کې په دې دور کې دا په کوم ځای کې دا قانون وو نو ځکه زه یم چې ډېر عام خلک خوشحاله دي کی چکم مراته افته تاسو کې دې چې غي ته د تکلیف یو یاغه مشکلات جوړول غواړي
اوریدونکو تاسو ته خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مرکه اوریدل سم همکار فرهاد شینواری ور سره په قبایلو کې د پرمختیایي پلان پاړه کړی و په خبر کې د ماسیګر سلور نیمه بجې شوې د ملي حمیرزاده نملن خبرونه وره افغانستان د هلمند په لښکرګاه سیمه کې نن د شو پر لپسې دوه چاودنو ذمهواري وسلوالو طالبانو نیولې ده. په چاودنو کې د یو ولایتي چارواکي په ګډون څلور کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور زخمیان دي. افغان چارواکو وویل چې د برید هدف یو ورزشي لوبغالی و چې پکې د بزګرو د ورځ جشن منزل کېدو. حکومت وویل چې د هلمند اقتصاد رئیس محمد خان نصرت د وژل شوو کسانو څخه یو دی. د برید په وخت شاوخوا زر کسان راټول شوي وو. د هلمند والي محمد یاسین خان په سطحي توګه زخمي شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه د برید سمواری قبول کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور د چټک بس یا بی آر ټی فعالولو پرانیسته ځنډولې. حکومت پلان اعلان کړو چې د دې پروژې فعالولو پرانیسته به د مارچ په 22مه کوي. خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر بیګم مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو له کبله ځینې ستونزې رامنځته شوې وې نو ځکه د فعالولو پرانیسته ځنډولې ده. نن د خیبر په باډه کې قبایل قومي تحریک د فاټا په خیبر پختونخوا ورغړېدو پر ضد یوه جلسه وکړه. د جلسې ګډونوالو قومي مشرانو وویل چې په قبایلو کې د پولیسو او پټواري نظام خلاف دي. په جلسه کې د ټولو قبایلي ضلعو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړه او دوی وویل چې دوی د خپل رسم و رواج د ختمېدو خلاف دي نو ځکه ځانته چې دا صوبه غواړي. نن د خیبر په کټه کوشته سیمه کې کامی لخر د خیبر درې په لاره د نچې ټول لازه ونړوله. په قبایلي لخر کې شاملو خلکو ویل حکومت ورسره د فاټه انضمام پس تر 15 کلونو پورې د ټکسونو نه اخیستو وعده کړې وه خو د دې باوجود یې ټول لازه پرانیسته وه. بلخوا د ټول لازې ټیکهداران وایي دا کار یې د حکومت په وینا کړی و. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي په اسلام آباد کې نن سهار پوځي پریډ وشو چې ځانګړي مېلمه یې د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد و. په پوځي پریډ کې د پاکستان پوځ بری بحري او فضايي ځواکونو برخه واخیسته. دا پریډ هر کال د یوم پاکستان په مناسبت کېږي. د ایران سرکاري میډیا وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا جوړل شوي څلور ایراني سرتېري تهران ته سپارل شوي او د امریکا ملاتړ لرونکي شامي ځواک وایي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو له قبضې نه اخري سیمه باغوس آزاده کړې ده.
لند خبرونه د ملي حمیرزاده نواره د لوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د سولې په لور. دا خبرونه زموږ همکار بشیر ګواخ جوړه کړې ده. راځي چې ورته وګورو.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په څو وارې د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو او قطر کې ملاقاتونه کړي. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکرات کولو ته حاضر شوي نه دي خو میرمن وایي خبرې چې هر کله کیږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې لرو. زه بشیر ګواخم هرکلی مو کوم. د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد ویلي چې په قطر کې د طالبانو سره د دوه اونیو تر خبرو وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش او ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه متن چمتو شوی دی. نوموړی د مارچ په 12مه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اوس به د واشنگټن ډی سي ته ځي او هلته به په دې حکله سلا مشورې کوي. خلیلزاد ویلي چې د مذاکراتو په مهال خنډونه وو خو دوی بیا هم وکړی شول چې په ځینو مسایلو موافقې ته ورسیږي چې لا یې هم په رسمي ډول لاسلیک کول پاتې دي. طالبانو هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او ترګری په ضد د کار په اړه خبرې شوې دي خو د جنگبندۍ او افغان حکومت سره د مذاکراتو په اړه کومه موافقه نه ده شوې.
د سولې پر لور
مشخبل خاورا
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنګ زکنه چې داغه مین نشوند د سرنسته داغه
په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته یو مین دی نور نو غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
طالبان دریز لري چې په افغانستان کې د جګړې لوی او مهم اړخ امریکایان دي نو ځکه د افغان حکومت سره خبرې نه کوي دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي د طالبانو په جګړه کې نږدې هر ورځ افغان سرتیری او ملکی وګړی وژل کیږي ایسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې یو طالب مشر ورته د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې لا هم پر دې سلا نه ده شوې چې امریکایي ځواکونه به کله وځي د هغه په وینا طالبان غواړي چې دا پوځیان له دریو تر پنځو میاشتو په موده کې له افغانستانه لاړ شي خو امریکایان وایي چې دا کار به له اتلسو میاشتو څخه تر دوو کلونو پورې وخت ونیسي امریکا له طالبانو غواړي چې د ترګرو ډلو د کوربتوب نه کولو ضمانت ورکړي ایسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې طالبان د یو عمومي وعده ورکولو لپاره تیار دي خو د ځانګړو ډلو لکه القاعده یا کومې بلې وسلوالې ډلې سره د مرستې نه کولو ضمانت کې زړه نازړه دي طالبان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د خپل حکومت په مهال القاعده تر هغه ډلې ته پناه ورکړې وه د ډلې د امریکې په نیویارک کې په ورلد ټریډ سنټر د شو بریدونو ذمہواري ومنله تر دې حمله وروسته امریکا پر افغانستان برید وکاو د طالبانو حکومت چپک خود ایسوسییټډ پریس خبری اژانس تر مخه ډیرې طالبان پاکستان ته لاړل او له هغه ځایه یې بیا ځان منسجم کړ دوی د تیرو اتلسو کلونو څخه جګړه پیل کړې چې بزرګونو افغانان پکې وژل شوي او لکونو نورو پکې نور زیان لیدل دي د طالبانو د حکومت په مهال د افغانانو اقتصاد خراب او روغتیایي سهولتونه نه او د ښځو په تعلیم او کارې بندیز لګولې وو ایسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې په زړه پورې خبره دا وه چې طالبانو په قطر کې د امریکایانو سره په هغه هوټل کې خبرې کولې چې په دروازه کې یوې ځوانې جلۍ پیانو غږوله د طالبانو مشران به د غونډې کوټې ته له ننوتو مخکې د لمبا له هغه هوس څخه تیریدل چې نیمه لوڅو ښځو پکې لمبل
د سولې پر لو
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مین نشوند د سرنسته داغه
په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته یو مین دی نور نو غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اوري په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو مدني ټولنو سیاستوالو قومي مشرانو او دینی عالمانو هغه جلا جلا غونډې زیات شوې دي چې د سولې مذاکراتو پر اهمیت راڅرخي په کابل کې د افغانستان د سولې عالی شورا غړي وایي سلام مشورې د افغان حکومت لپاره ضروری دي او دوی ته د طالبانو سره په ممکنه راتلونکو مذاکراتو کې ګټه اخیستل شي په دې اړه نور حال خان محمد سیند خبرو
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په هر اندازه چې د سولې په برخه کې د خلکو نظریه او مشورې واخیستل شي دغه پروسه پیاوړې کیږي او له تلپاتې سولې سره به مرسته وکړي د دغه شورا مرستیالې لیلا جعفری د پنځشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د خلکو په تیره د لرې پرتو سیمو د اوسیدونکو نظریات د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي
ما میتونیم برای ساختن یک صلح
دیوبل مون کولی شو د رښتینې عادلانه سراسري او تلپاتې سولې لپاره د هغو خلکو نظریات چې په سیمو کې سوله نشته راواخلو او باید راواخلو دا د سولې په ګټه دي او دا ډول سوله به د ټولو ګډه سوله وي
ای صلح همشمول هست
مرمن جعفری د هغو دولتي او غیر دولتي بنسټونو هڅې چې د خلکو د نظریاتو د راټولولو په هدف ولایتونو ته تللی او فعالیت کوي ستایي او ټینګار کوي چې دغه خوځښتونه کولای شي چې د سولې پروسه پیاوړې کړي په ورته وخت کې د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په همدې ورځ د سولې د جوړښت لپاره د افکارو د تبادلې تر نامه لاندې یوه ناسته هم تنظیم کړې وه. د دغه بنسټ مسؤلینو وویل غړي په بیلابیلو برخو کې د خلکو د ستونزو د اورېدو په نیت لغمان او کندوز ولایتونو ته تللي دي. د دغه بنسټ مرستیال فروزان رسولی وویل د یادو سیمو اوسیدونکي غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ستونزې واورېدل شي او د سولې په پروسه کې ورسره مشورې وشي.
نو هغه مشکلاتو دپاره باید موږ په لویه کچه باندې خبره وسي، لکه سولې پروسه روانه ده، په دې کچه باندې باید د مشرانو ته وخت ورکړل سي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. زه ساسي کوربه بشیر ګواخم. د کال د ان پیس په نامه جایزې درې افغانانو ته ورکړل شوې دي. ان پیس د ملګرو ملتونو د پرمختیایي چارو ادارې یو ان ډی پی په مرسته کارکونکو اداره ده چې د سولې، بشري حقوقو او جمهوري ارزښتونو لپاره کارکونکو خلک ستایي. دوی هر کال په دې لړ کې جایزې ورکوي. په 2019 کال کې د دې جایزو ګټونکو کې افغان میرمنې خوجستا سمایي، ماری اکرمی او مصدقه احمدزی شامل دي. اغلی احمدزی سره مو په دیاله مرکه وکړه او په سر کې مو ته داغه د کارونو په اړه وپوښتل.
زه تیر 15 کلونو راهیسې د ښځو لپاره حقوقونه کوم، د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، د خپل حقوقونو د حقوقتنې په برخه کې، په سیاسي او ټولنیز برخه کې لګیای ما له دوی سره کار کوم، د دوی لپاره حقوقونه کوم، له دوی سره سره په ټولنه کې په نورو برخو کې لګیای ما ماشومان ته کار کوم، ځوانانو ته لګیایم کار کوم، فعالیت کوم. او تمه مې دا ده چې دا ډول فعالیتونه نه یوازې زما بلکې د ټولو ښځو ته هغوی کوي، د ټولو ځوانانو، د افغان نجونو ته کوي وستایل سي، تر څو د دې په ځای چې شاته لاړې سي مخته حرکت وکړي او پرمختګ وکړي.
مقدسی، تاسو دغه کارونه تاسو وایي چې تاسو دغه کارونه کوي، په دې کې کومې ستونزې لیدلې دي یا چې کوم د فعالیت مو کوو او راوتلی د کور او ټولنې د خوانه درته څه مشکلات وو؟
ستونزې ډېرې وې. لومړی کورنۍ رضا کول زما لپاره ډېرې ستونزمنه وه، چې له هغې په بریالي توګه راووتم. څو کاله مې ورسره مبارزه وکړه او اوس مهال امنیتي ستونزې، کلتوري ستونزې، ګواښونه، مرګ، وژل، اختارونه، له دې ټولو راتیر سمولام تیریګم.
مقدسی، تاسو دغه د سولې لپاره د روانې هڅې څنګه ارزوئ؟ د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې روانې دي، افغان حکومت هم وخت په وخت د سولې په اړه خبرې کوي، په دې مذاکراتو کې د بیا د ښځو کردار یا رول څومره اهمیت لري او ستاسو په نظر باندې په کې څه نقش یا څه رول باید ولوبي؟
د ښځو رول د سولې په پروسه کې طالبان سره مذاکراتو کې ډیر زیات مهم دی. مونږ هم د دې هېواد اتبایو له نیمایي ډېره برخه تشکیلوو. کله چې دا که په نیم باندې حساب کوم، نو معنا دا چې که چیرې موږ ته وخت نه راکول کېږي، ګډون نه راکول کېږي، معنا دا موږ ړانده یو، ګونګ یو، کاڼه یو، بېخي د دې هېواد اتبا نه یو، د دې هېواد نه شمېرل کېږو. د افغانو مېرمنو په صفت باندې چې په تیرو لسیزو جګړو کې موږ قرباني ورکړله، د ټولو تر څنګ، د هېواد د نورو اتباو تر څنګ هم ټولو ډیره قرباني ورکړه، ښځو پازې پرې شوې، ووژل شوې، ووهل شوې، ورټل شوې، له تعلیمه بې برخې شوې، له ټولو حقونو پاتې شوې، پرمختګونه د دوی ووژل شو. معنا دا چې مونږ هم د دې حق لرو چې د خپل ځان لپاره حق غوښتنه وکړو. د افغانستان په حالاتو، په افغانستان کې په مهمو بحثونو کې دخیلي اوسو او دا مو حق دی، ډیر زیات مهم دی. او زه هیله لرم چې په دې وروستیو کې موږ هم په دغه برخه کې په مذاکراتو کې شامل شو.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره تر بلې اونۍ مخه خکم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو، په وخت شوه دی اوس د 19 خبرونه جمهوری غغونه. د خبرونه زمو همکار عبدالحی کاکړ جوړ کړی ده، راځي چې ورته وښو.
ا په جمهوریت غونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامی حکومت او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د مبارزې په اړه ده.
سیاسی نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس کے تانے بانے عظیم بلوچستانی قائد میر یوسف عزیز مکسی خان عبدالصمد خان اچکزئی.
سپیکر صاحب جمع تعلق لاغ سیاسی نسل سردی چکڑے یہ لستر بلوس مشر میر یوسف عزیز مکسی خان عبدالصمد خان اسکزی میر عبدالعزیز کرد او غوث بخش بزنجو سره ملاویږي. دا هغه مشرانو چې د انګریز پر ضد په داسې وخت کې زړور جدوجهد وکړ چې د انګریز پر ضد خبره کول خپل مرګ ته بلنه ورکولو. بخنه غواړم د خان عبدالغفار خان نوم اخیستل مې هیر شو. زه فکر کوم موږ چې نن په کومې اسمبلی او صوبه کې ناست یو دا د دغه مشرانو د جدوجهد نتیجه ده.
دا د سیاستوال ډاکټر عبدالمالک بلوچ هغه تقریر دی چې د 2014 کال د جون پر 8 نیټه د بلوچستان د وزیر اعلی په توګه تر منتخبه کېدو سمدستي ورسته وکړ. هغه چې په وینا کې د کومو سیاسي مشرانو یادونه وکړه نو د مبارزې او قربانیو لپاره هغه په خپل هم په دې قطار کې ولاړ دی. ډاکټر مالک بلوچ چې په کوم احشار کې د ټولې صوبې مشر منتخب سو نو که د غړی یا سات ستنی د شاپر خوا وڅر خولسي نو پوره څلور دیش کال لمخه هم دغه ډاکټر مالک په هم دې شار کې د پولیسو د لټون لوجي د سر پټولو ځای نه درلود او له مجبورې د کوټي په کاریس کې شپې تیرولې. ډاکټر عبدالمالک بلوچ په 1958 کال د جنوري پر 15 نیټه د بلوچستان د تربت په کیچ ضلع کې زیږیدلې. تر لسم جمعه یې هم دلته درس ویلې، بیا کوټې ته ولاړ. له ساینس کالج د 12 او په 1983 کال کې له بولان میډیکل کالج د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړه. خو هغه یوازې زده کړې نه کولې بلکې ورسره سیاست هم کولې. لاسکلانو چې د بلوچي ژبې مشهور شاعر او د نېشنل عوامي پارټي د هغه وخت وتلي سیاستوال ګل خان نصیر ترګوته ونیولې او جلسې ته بوزدی.
هند به یو خان کی خلاف جو ہے نا تو ون یو ډور ټو مون چلا را تو هم بڑے چھوٹے تھے مجھے یاد ہے کہ ہمیں
کله چې د ایوب خان د ون یونټ توڑ دو یعنی ون یونټ مات کړ تحریک چلے دی نو زه ډیر وړو کیوم. زما یاد دی چې ګل خان نصیر به موږ لزان سره جلسول بی بولو. دا د نېشنل عوامي پارټي او نورو اپوزیشن ګوندونو لخوا د ون یونټ پر ضد یو زورور تحریک و. خو زه عملی سیاست ته هغه وخت راغلم چې په نهم جمعیت کې وم او په بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن کې شامل شوم.
د بلوچو سیاسي فکر، مزاج، هدفونه او انداز د پاکستان د نورو قومونو په مقابله کې لږ څه مختلف دی. په بلوچستان کې هغه ګوندونه او مشران هم شته چې د پاکستان په چوکاټ کې آئینی حکومت او پراخه صوبایي خودمختاری غواړي او بل ډله هغه ده چې د وسوالي مبارزې لپاره له پاکستانه مکمله ازادي غواړي. د هر بلوچ سیاسي کارکون روزنه په همداسي سیاسي ماحول کې کیږي. ډېر بلوچ مشران د مبارزې پر مهال یا خو جیل ته شول سوي یا وژل سوي دي. خو ډاکټر مالک بلوچ ډېر کم جیل ته تللی.
جیل کم کیا ہوں اور ایبسکونڈر زیادہ رہا.
زه جیل ته کم تللم خو روپوشی می زیاته تیر کړی ده. کله چې به مو د طالب علمی په وخت احتجاج کولی نو پولیسو به ونیولو او بیا به یې بیرته خلاص کړلو. د نواب اکبر خان بوګټی د وژنې پر ضد چې به کله موږ احتجاج کولی نو سهار به یې ونیولو او ماښام به یې راخوش کړلو.
کله چې جنرال ضیاءالحق د پاکستان د هغه وخت د وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو حکومت ختم کړ نو یو شمیر سیاسي ګوندونو د پوځي امریت مخالفت وکړ. په دې دوران کې بلوچ سیاستوالان او ځوانان هم د مارشل لا پر ضد راپورته سو. ډاکټر مالک په دې ورځو کې د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن په مهمو مشرانو کې وو.
لیکن سب سے زیادہ جو امنگر تکالیفیں دیکھی
تر ټولو زیات کړهونه مو د ضیاء الحق په واکمنۍ کې لیدلی دي. دا د 1999 کال خبره ده چې کله بلوچ سټوډنټس آرګنایزیشن یو لوی کنونشن وکړ، او په دې کنونشن کې له بهرنیو هیوادونو هم کسان راغلي وو. مارشلایي حکومت زموږ خلاف وارنټ یا د نیولو حکم جاری کړ، او بیا زه تر څلورو کلونو پورې پټ یا روپو شوم.
له دې سره د ډاکټر مالک بلوچ له کړاوه ډکې شپې ورځې پیل شوې. د هغه او پولیسو ترمنځ پټ پټونی شروع شو، خو دا د ماشومانو پټ پټونی نه، بلکې په رښتیا هم پر ډاکټر مالک او ملګرو یې د ژوند کړی را تنگ سوا.
دوی مخپلو کورون د تګ ناممکن کړی وو، په کوټه کې نسو اوسېدلی. موږ به کرۍ شپه د کوټې په یوه کاریز کې تېروله. سهار چې بازان وسو او خلکو به منځونه وکړل، نو بیا به موږ هاسټل ته ولاړو. موږ که به هر ځای تلو، که کوټه که کراچۍ، پولیس به لکه د سیوري غوندې راپسې ول. زموږ ډیری ملګري ونیول، خو زه رازق بوکشي او جالب ونینیول شو. په هغو ورځو کې د بلوچ سټوډنټس آرګنایزیشن مشري موږ کوله. موږ دیرش څلوېښت ملګري نیول سوي ول، خو موږ درې واړو دا فیصله کړې وه چې گرفتاری به نه ورکوو، بلکې پارټۍ به چلوو.
ډاکټر مالک کله په کوټه، کله کراچۍ، او کله د بلوچانو په نورو کلو او ښارونو کې پټېده راپټېده، خو هلته یې په کلي کې پوځي چارواکو د کورنۍ ژوند هم اور تریخ کړی وو.
تو میرا والد صاحب جو ہے نا تربت کا مطلب شریف آدمی ہے، متبر تھا.
زما پلار د تربت یو شریف او مخور کاسو. مارشلای چارواکو باغه سهار په تربت کې د ملیشا ځواکونو کیمپ ته وروبللې، او ماشام به یې پریښودلې. زما له پلاره به یې غوښتنه کوله چې خپل زوی راوله. دې به زه ډېر خپه کولم چې یو کرنل صاحب هره ورځ زما سپین ږیری پلار ورغواړي او کښېنوي. دا هم یو ډول قید و چې سهار راسته او ماشام ولاړ شه. له دې علاوه به کله ډوډۍ نه وه، کله به د شپې تېرولو ځای نه و.
نه یوازې ډاکټر مالک او کورنۍ تر کړاوه تېرېدله، بلکې یو وخت داسې دلچسپه واقع هم وسوه چې د ده په نوم یو بل مالک پولیسو ونیولی.
میرا نام مالک عبدل مالک، تو لوگ نے جا کے کسی اور مالک کو پکڑ لیا میرے جگہ، اور اس کو ایک سال.
زما نوم عبدل مالک دی، خو پولیسو زما پر ځای یو بل کس ونیولی چې دا هغه نوم هم مالک وو، او هغه ته د یو کال د جیل سزا هم واوروله. هغه غریب چیغې والی چې ګوري، زما د پلار نوم جمعه خان او د بل عبدل مالک د پلار نوم حاجی عبدالسلام دی. زه د پنجګور ښار یم او هغه د تربت اوسیدونکی دی، خو پولیسو ورته ویلي چې زموږ مالک په کار دی او ته مالک. دوی هغه جیل ته ولېږلی. هغه ما ته پیغام را ولېږلی چې زه یې ستاسو پر ځای نیولیم. ما ځواب ور ولېږلی، زه نسم درتلای ځکه پولیس وایي چې زه جالب او رازق بوکشی خو په افغانستان کې یو، نو که زه په لاس ورغلم ډېر زیات به مې وځوروي. نو مهرباني وکړه، تاسو یو کال به جیل کې پاتې سي. هغه مسکین بیا یو کال د مچ په زندان کې تیر کړل.
ډاکټر مالک په پټو لارو له کوټې کراچۍ ته ولاړ. هلته به یو بل ځای شپې کولې، خو د پولیسو لټون دومره تنګ کړ چې اخیر ورباندې د شپې تېرولو ځایونه هم ودرېدل.
اور ایک
داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی یو ہاسٹل چې نن سبا ایکسپو سینٹر دی. یو شپه د پولیسو جاسوسی ادارې سپیشل برانچ زموږ د نیولو لپاره کسان را لېږلي وو چې موږ ته یې له مخه پته ولګېدله او له هغه ځای څخه ولاړو. له دې وروسته د شپې ځای راباندې ودرېدلې. له دوستانو مو د ځای موندلو پوښتنې وکړې او یو راته ویل یوه ښځینه خبریاله د یو څو میاشتو لپاره لاهور ته ځي او یو چوکیدار ته یې ضرورت دی. نو موږ ورته ویل تر موږ ښه چوکیدار څوک کېدای سي. ما او رازق بوکټي درې میاشتې د هغې په کور کې چوکیداري وکړله، او چې هغه بیرته راغله نو موږ له هغه ځای څخه هاسټل ته ولاړو.
خو د څلورو کلونو روپوشۍ وروسته چې په پاکستان کې د جنرال زیاولک پر ضد د جمهوریت غوښتونکو تحریک زور واخیست، نو پر ډاکټر مالک هم د پولیسو فشار کم سو، او هغه ورو ورو راشکاره سو. وروسته په 1988 کال کې ضیاء الحق د الوتکې په پیښه کې مړ سو. ډاکټر مالک له نورو ملګرو سره په ګډه بلوچستان نېشنل موومنټ جوړ کړ او بیا یې هم دغه ګوند په 2003 کال کې په نېشنل پارټۍ بدل کړ. ډاکټر مالک اوس مهال د نېشنل پارټۍ مشر دی. په 2019 کال کې د هغه د سیاسي مبارزې عمر 50 کاله ته رسیږي. خوایي مایوس سوی نه دی.
زاوز ما ملګری چې پخپلو کې سرکښین نو د حالاتو تجزیه کوو. هغه وخت په نړۍ کې دوه لوی قوتونه امریکا او سوشلیست شوروي اتحاد وو. زموږ نظریاتي سیاست د سوشلیست شوروي اتحاد په چوکاټ کې وو، خو د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته چې په نړۍ کې یو قوت پاتې سو، نو بیا موږ کله کله به فکر کولی چې دا خو ښه ونه سوه، خو بیا سوچ کوو چې شوروي اتحاد که مات سوی هم دی، زموږ مظلومیت او محکومیت خو نه دی ختم سوی، نو موږ ولې بیا له جادوجهد لاس واخلو؟ موږ خو د شوروي اتحاد لپاره مبارزه نه کوله، بلکې موږ خو د خپلو خلکو لپاره جادوجهد کولی. تر څو چې ژوندی یو خپله مبارزه به جاری ساتو.
درنو اوریدونکو، په جمهوری شغونو پروگرام کې مو د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی او نېشنل پارټۍ مشر ډاکټر عبدالمالک د مبارزې کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونې پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
تپ جام کی وچوا، خلیت خپل رنگ را تپ جام کی